سلامونه. نن جمعه د 2023 کال د دسمبر 8 نیټه ده. د دېشته په خبرونه ته په خیر اغلاس. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی ام
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوار هستم هفته خوش را سپری کرده باشین. اینک با داشتهای این هفته در خدمت شما عزیزان قرار داریم، اما نخست به چند خبر میپردازیم.
پر اسرائیل د حماس تر برید دوه میاشتې وروسته اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ په غزه او د دې سیمې د ښارونو په شاوخوا سیمو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د حماس او اسرائیلو په دې جګړه کې نه یوازې په زرګونو کسان وژل شوي، بلکې د فلسطین خاوره هم ویجاړه شوې ده. د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان چې اکثره یې مېرمنې او ماشومان دي وژل شوي دي. راپورونه وایي چې نن د جمعې په سهار غزې ښار ته نږدې په یو برید کې 40 کسانو د وژل کېدو تر څنګ په لسګونو نور په خان یونس او جبلیه سیمو کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دې هوایي برید کې یو وتلی شاعر او د ځوانانو د یوې ډلې مشر رافت الحریر چې په انګلیسي به یې لیکل کول هم وژل شوی دی. اسرائیلي چارواکي وایي چې د اکتوبر په 10 د حماس تر برید وروسته لږ تر لږه 1,200 کسان وژل شوي او لا هم 138 کسان د حماس په بند کې دي.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه با اعلام نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 حضور خود را در روسیه برای 6 دیگر تمدید کرد. آقای پوتین که بیش از 20 سال در قدرت بوده است، به نظر می رسد از حمایت گسترده در کشورش برخوردار است. علی‌رغم آن که آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین که جان هزاران هموطنش را گرفت و حملات مکرر اوکراین را در داخل روسیه نیز باعث شد، اما طبق نظرسنجی لیوادا سنتر، یک سازمان مستقل غیر حکومتی روسی، حدود 80% از مردمش عمل کرد و او را تایید می کنند. اسوشیتد پرس گزارش می دهد که این حمایت مردمی ممکن است از ته دل باشد یا امکان دارد منعکس کننده تسلیم شدن در برابر یک رهبر باشد که هر گونه مخالفت با وی، حتی اگر انتقاد خفیف هم باشد، خطرناک ثابت شده می تواند.
بلخوا د طالبان د حکومت د بهرنی چار وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل حکومت لخوا د لومړنۍ دورې پورته ښوونځیو کې د نجونو پر زده کړو په بندیز باندې کلک نیوکه کړې او ویلي دي چې د همدې مسلې له امله ملت له طالبانو فاصله اخلي. عباس ستانگزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د سرحدونو قومونو قبایلو د چار وزارت اړوند تعلیمي ادارو څخه د فارغ شویو زده کوونکو د فراغت په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي که څوک د نجونو څخه د زده کړو حق اخلي، دا د نجونو پر حق باندې تیری او څرګند ظلم دی. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویل چې نجونو ته د زده کړو حق خدای او رسول ورکړی او زده کړې د هغوی طبیعي حق دی. هر څوک چې ورڅخه دا حق اخلي، دا د هغوی په حق باندې تیری او ظلم دی.
جنرال آسم منیر، لوی درستیز قوای مسلح پاکستان، از تصمیم حکومت موقت این کشور مبنی بر اخراج مهاجران غیرقانونی از پاکستان دفاع کرد و گفت که مهاجران خارجی غیرقانونی تأثیر منفی بر امنیت و اقتصاد پاکستان دارد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان روز پنجشنبه 7 دسامبر در اعلامیه‌ای به نقل از جنرال منیر گفت که پاکستان با افتخار مهاجرین خارجی بدون مدرک را با عزت به کشورهایشان باز می‌گرداند. منیر گفت که تصمیم حکومت برای بازگرداندن مهاجرین غیرقانونی بر اساس منافع پاکستان است و این مهاجران خارجی غیرقانونی بر اساس معیارهای تعیین شده با کرامت و محترمانه به کشورهایشان بازگردانده می شود. تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج پناهجویان بدون مدارک قانونی با شمول حکومت طالبان با واکنش های سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز مواجه شده است. جان بول بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید که حضور گروه های تروریستی خارجی در افغانستان یک مشکل است، اما تاکید کرد که گروه طالبان مشکل اصلی در افغانستان می باشند. آقای بولتن به صدای امریکا گفت که حضور طالبان و تروریست های خارجی در افغانستان هنوز هم یک تهدید مستقیم برای ایالات متحده و سایر کشورها در سراسر جهان پنداشته می شود.
آیا افغانستان به عنوان یک اولویت در امنیت ملی برای ایالات متحده می‌بینید؟
خب من فکر میکنم طالبان و تروریست های خارجی که به افغانستان آمده اند یک تهدید بسیار مستقیم برای ایالات متحده و دیگران در سراسر جهان است و دقیقا در زمانی است که توجه زیاد به وضعیت شرق میانه و اوکراین معطوف است. شاید طالبان بگویند که این یک مرحله آسیب پذیری برای ایالات متحده و دیگران است. من نگران چین هم هستم، اما فکر میکنم برای تروریست هایی که ریشه در افغانستان دارند، با خصوص حالا که طالبان در قدرت هستند، یک فرصت عالی است. مطمئناً تروریست های خارجی یک مشکل است، اما مشکل اساسی طالبان است.
درنو لیدونکو په خبرونه کې راسره د مرسکا په هانتون کې د افغانستان د ترنیز مرکز مشر شرجان احمد زمیر مده او پاکستان ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی استازي توماس ویس د سفر په اړه ورسره بحث وکړو.
آقای احمد زمیر خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر سر فرامد باشین.
احمد زمیر صاحب، سیمی او په ځنګړی توګه پاکستان ته د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړی استازي توماس ویس سفر څنګه ارزوي؟ بل بل بلدی وکړو.
ډیر مننه صاحب، زه فکر کوم دا د ټام ویست هغه دورهي سفرونه دي چې سیمه ته کوي او د سیمه مشرانو سره ګوري. پام کوم یو څو میاشتې مخکې مندنی آسا ته لاړ، هلته یې مندنی آسا کې رهبرانو سره او نورو کسانو سره ولیدل چې د افغانستان موضوع پکې یو مهم موضوع و. دا اوسنی سفر چې منځني ختیځ ته کوي چې پاکستان پکې شامل دی، زه فکر کوم د امریکا د پالیسۍ په اړه دی چې افغانستان په حق لري او هغه سیمه کې مختلفو هیوادونو سره خپل اړیکې ساتل او خپل خبرې تازه ساتل ترڅو هغه هدف چې امریکا په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لري یا د سیمه هیوادونو چې هلته مطرح دي د هغوی د مرستې راجلبولو لپاره لري، هغه په لړ کې دا هم یو سفر دی. بای دو ایم چې ډېر معلومات خو نشته، خو داسې ویل کېږي چې د دې سفر ځینې هدفونه په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیول سره په اړه مرستې دي. په پاکستان کې مشت هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان په زور ویسل کیږي، هغه زمي در کورنۍ دي چې منتظر دي امریکا ته منتقل شي، او دغه مختلف نکات نه یوازې په پاکستان کې بلکې دی خبرو کې سعودي سره یا اماراتو سره به فکر کوم مطرح. او بل مهمه خبر ده، دا هغه هیوادونه دي چې په تاریخي توګه افغانستان سره اړیکې درلودلې او طالبانو سره هم ښې اړیکې درلودلې او څه اثر رسوخ درلود، نو د دوی سره اړیکې ساتل او د بحث تازه ساتل فکر کوم د امریکا لپاره د افغانستان کې د سیمه ییزې پالیسۍ یو ډېر مهم اړخ دی.
من دیده میشه که از مدت به این سو روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پرتنش بوده، و با باور شما دلیل این کشیدگی چی بوده و از چه زمان این تنش شکل گرفته؟
با معذرت صدا شما قطع شد، لیکن تا جایی که فهمیدم شما در مورد رابط طالبان و پاکستان پرسیدن.
بله.
و تنش ایجاد دارم. فکر کنم تنشی که فعلا بین حکومت موقت پاکستان و طالبان وجود داره دلیل مختلف داشته باشم. یکی که همکاری که طالبان تا به حال به پاکستان ظاهر نکرده و نداده در مورد از بین بردن اعلانه های طالبان و پاکستان و افغانستان یکی نکته مهم بین رابطه شان است، و دیگر آله های فشار مختلف را که پاکستان میخواه بر طالبان استفاده کنه، کشیدن مهاجرین است و یا آشکار کردن روابط رهبران طالبان با ادارات استخبارات پاکستان است که اونا میخواد از این طریق با کلانهای بزرگان طالبان فشار وارد کنه. یکی است. اما از لحاظ استراتژیک ببینیم، فکر نکنم کدام تغییر عمده و یا تنش عمیق‌تر بین طالبان و پاکستان موجود باشه، چون که یک دلیلش است که هر دو کشور همسایه است و در 20 سال گذشته و یا بیشتر از او طالبان و رهبران طالبان در پاکستان بودن و رابطه بسیار عمیقی دارن. شاید در ظاهر فعلا به حیث رهبران افغانستان و یا زمامداران حکومت افغانستان مسئولیت دیگر داشته باشند که طالبان نمیخوان بنابر شرایطی که در افغانستان است با فشارهای پاکستان تن بدهند، و پاکستان همیشه کوشش میکنه که در افغانستان دوستای داشته باشه که بزنا گوش کنه و از پالیسی های زو استقبال کنه. فکر کنم فعلا مشکلاتی که بین هر دو گروه یا طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان وجود داره سطحی باشه و عمق استراتژیک نداشته باشه.
در من نه مدرسه ما که دیگه بالا پختونه کوم لیدون کنه به بخنه و غوړ چی یو څه تخنیکی سنشتره نو په دې خاطر باندې د احمدی صاحب تصویر مونږ نه شو اخیسته د استودو کې خو زبا خپل پختونه مطرح کوم په دې ورسته و کې هند او طالبانو یو بل ته نږدې شوی دی او هند سره طالبانو نږدې کېدل پاکستان سره د اړیکو د خرابوالي کابل دی کوم بل مسله ده
بخره غواړم تاسو غږ ما ته ډیر خطر از هیڅ پوینه سره تاسو پختنه باندې
کې امزه سره پختنه می بل دا و چې په دې ورسته و کې چې هند او طالبان سره نږدې شوی دی فکر کوي چې د هند سره طالبانو نږدې کېدل پاکستان سره د اړیکو د خرابوالي کابل دی کومه بل مسأله ده
پوینه شم ډیر معذرت غواړم تاسو
پختنه پوینه پروانکیز بیا تکراروم د هند او د طالبانو نګدیواله په دې ورستیو کې څنګه ارزوي فکر کوي چې د پاکستان او طالبان ترمنځ اړیکې او څه ترنګلی شي ودي لدی کبر د هند لدی فرصت څخه استفاده کړی دا چې طالبان سره اړیکې نګدی کومه بل مسله ده
ډیر بخنه غواړم تاسو غږ ماته صحیح ناراضي وګورئ شکم تاسو د پښتنې تزاو بوم اما عمومي بحث په کومه د طالبان اړیکې تاسو یاد کړئ په سیمه کې یا په پاکستان سره فکر کوم
باندې
ته باندې په نو شوم چې تاسو سوال
تاسو
بخنه غواړم
خب
بخنه ناراضي ډیر معذرت غواړم
نو فکر کوم زمنګ اړیکې له احمدی صاحب سره
یک بار دیگه هم خوب احمدی صاحب اگر شما صدای ما را دارین با توجه بر روابط میان حکومت طالبان و هند در مجموع روابط کشورهای منطقه را با طالبان چگونه بررسی میکنین؟
تشکر کمی واضح‌تر شد روابط کشورهای منطقه با طالبان شما ذکر کردین من فکر کنم در این هند هم ذکر میشه یا کشورهای دیگه هم ذکر میشه فعلا روابط کشورهای منطقه با طالبان به اساس ریل پولیتیک است به این منظور ریل پولیتیک میخوام ذکر کنم چون که منافع کشورها در افغانستان بعد از بین رفتن حکومت جمهوریت و حضور نیروی جهانی در افغانستان که از بین رفت جیوپولیتیک منطقه فرق کرد و هر کشور در منطقه در صدد حفظ منافع کشورش در افغانستان شد بدون در نظر داشته که هر کسی که در افغانستان حاکم باشد و یک مثال زنده است که هند و یا کشورهای دیگه در منطقه میخواهد در افغانستان حضور داشته باشند اگر ببینیم رابط پاکستان و طالبان خراب است تنش موجود دارم و فکر نکنم که هند از این استفاده کرده باشه و با طالبان رابط خود برقرار کرده باشه فکر کنم رابط طالبان و هند و یا کشورهای دیگه منطقه با طالبان با اساس حفظ منافع خودشان است که افغانستان به حیث یک کشور پل منطقوی و یک کشور که شاید در آینده برگردد به حیث یک خطر بزرگ بر منطقه اونا از حراس هم دارد ما نمیخوان که افغانستان به اون طرف بره و به این منظور میخوان که با هر کسی که در افغانستان حاکم است و حکومت داره رابط خود حفظ کند و امو بحث حفظ منافع ملی خود که دارن در افغانستان بر هواران افغان همیشه داشته باشن و بعد معلوم خواهد شد که آیا اینا این به استقامت میرون که به اینا مشروعیت میده و یا اونا را به شکل بین الملل میپذیرن او یک فکر کنم یک بحث جداگانه است اما فعلا من فکر کنم به اساس منافع کشورهایشان اینا هر کس که در افغانستان موجود باشد میخواین با آنها در تماس باشن و ببینن که افغانستان به کدام سو روان است
بله احمد صد افغانستان ارون بل مسئله د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر له در هواد څخه د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو د ایستلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې څخه دفاع کړې ده ویلي دي چې د اسناد نه لرونکو بهرني کډوال د پاکستان امنیت او اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کوي اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې په پاکستان کې د امنیت خرابېدو لامل یوازې کډوال دي که نور مسایل هم شته دي
متاسفانه ساسو سوان پورامو نخسته خودم نه پوهی شما که پاکستان لیکتلی بیچه افغان کدوال دوی ترمنتی اقتصادی ستونزی برابروی ز فکر کوم په تاریخی دول باندی پا پاکستان که چی در تیر تاریخ تکلون رئیس افغان کدوال میشتی سید پاول مرحلو که باید اقتصادی فشار و لیکن پا دی آخیرو که افغان کدوال دایو ثابت خبر دا پا کرات و ویل شوی دا چه افغان کدوال در پاکستان اقتصاد که مثبت رول لوبه او ارقام داسې ښایي چې حتی په امنیتي ستونزو کې افغان کډوال هیڅ شریک نه ول. پاکستان ته هیڅ امنیتي ستونزې نه دي پېښې کړې. حتی هغه جنایي پېښو کې هم تقریبا یو شر یو فیصد هم دوی زیات اغنه زیات ستونزې ته پاکستاني دولت یا امنیتي دولت پېښ کړې دي. نو فکر کوم دا یو سیاسي آلې په توګه پاکستانیان یا بالکل نظامي مشران همیشه د افغان حکومتونو په خلاف کارول دي، هغه د طالبانو اوسنۍ حکومت او یا په تیر دوره کې حکومتونو دغه لا نه یوازې پاکستان بلکې ایران هم کارول دي. چې کله ایران سره زموږ د مسلو د اوبو مسله او مطرح کېده، د ایران خوانه ولسمشر واضح توګه ویل چې موږ کېدای شي افغانان د مهاجرینو د ایران نه اخراج کړو. دا زه فکر کوم یو سیاسي ابزار په توګه چې دوی دا باندې لټوي چې د افغان مهاجرینو شتون په افغانستان کې مته امنیتي او اقتصادي ستونزې برابرې وای دی. یوزي فکر کوم دا یو غیر مقنع دلیل دی. همیشه افغان مهاجرینو پاکستان کې مثبت نقش ادا کړی، د پاکستان په اقتصاد کې مثبت ادا کړی دی. ځکه په هر کال کې وګورو دا 35 میلیون افغانان چې اوسي د بهر نه دي ته د کورونې د خوراک میلیاردونو پیسې راځي، دا د پاکستان په اقتصاد کې هم یو مثبت رول ادا کوي. نو که دته وګورو چې امنیت مشکل دی د افریقا له کومه ځي.
بله
نبراسکا په هندون کې د افغانستان د چرنیز مرکز مشر شجان احمد زیسب ډیر زیات مننه.
یک جان تشکر آقای متیف از اینکه به برنامه شرکت کردید.
ډیر معذرت غواړم ساعت وګ ماته نه راته.
هیله کوم
پښتنه
تاسو ته ونه
ویلی. مننه هیله کوم. امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو قربا دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
نبود امکانات درسی با ویژه محل و فضای مناسب برای آموزش کودکان یک مشکل بزرگ در افغانستان است که با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار به این کشور در حداقل دو دهه گذشته هنوز هم حل نشده باقی مانده است. گزارش را در مورد یک مکتب می‌بینید که شاگردانش در فضای باز و در کنار یک شاهرای مزدحم مصروف آموزش هستند.
پسران و دختران در مکتب ابتدایی منگر در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار در کنار شاهرای جلال آباد دور هم در فضای باز و بدون صنفهای درسی درس می خوانند. بیش از 700 شاگرد شامل دختر و پسر از صنف اول تا ششم در این مکتب درس می خوانند. این یک محیط چالش برانگیز برای شاگردان است، اما معلمان از فاصله های دور به هدف تدریس به این مکتب می آیند. نور خالق یکی از معلمین مکتب منگل میگوید وقتی که باران میبارد صنف های درسی رخصت می شود، ولی صرف وضعیت جوی یگانه مشکل این مکتب نیست.
زمانی که باران و طوفان می شود با این مشکل روبرو می شویم. مشکل دیگر این درختان است که 40 تا 50 سال عمر دارند و احتمال چپه شدن آن وجود دارد. مشکل دیگر این است که مکتب بین دو جاده قرار دارد و ممکن شاگردان با موتورها تصادف کنند.
طالبان تحصیل دختران را بعد از صنف ششم متوقف کرده است، زیرا به گفته آنها با تعبیری که آنان از شریعت اسلامی دارند مطابقت ندارد.
اگر چنین پیش برویم شاگردان آینده خوبی نخواهند داشت. در وقت بارندگی هیچ امکانات نداریم. ما ساختمان و صنوف درسی برای درس خواندن نداریم.
سازمان ملل متحد میگوید که با منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بیش از 1 میلیون دختر از تحصیل باز مانده است، اگرچه تخمین شده که 5 میلیون دختر قبل از تسلط طالبان به دلیل امکانات و مشکلات دیگر از تحصیل باز مانده بودند. این ماموریت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و بزرگترین مانع برای به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت قانونی افغانستان شده است. ولی طالبان با این مخالفت ها فراتر عمل کردند و زنان را از تحصیلات عالی، مشاغل و رفتن بر مکانهای عمومی مثل پارک ها نیز ممنوع قرار دادند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
درانو لیدونکو، په خبرونه کې را سره مصطفی کاکر د میرمن د حقونو فعال ملما ده او په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو په اړه به ورسره بحث وکړو.
خانم کاکر، خیلی خوش آمدین به برنامه. دیدبان حقوق بشر با نشر یک گزارش گفته که پالیسی آموزشی طالبان در کنار دختران، پسران را نیز متاثر کرده است. این سازمان با عنوان مثال از نبود آموزگار مسلکی و حذف برخی مضامین و تنبیه بدنی دانش آموزان یاد کرده. نظر شما در مورد این گزارش چی است؟
بیر زیاد من نظام خپل سلامونه تاسو ته درنو لیدوم ته وړاندې کوم د لرم دغه جوړ وسی په لومړي سر کې راسمه ځای دا چې په خصوص د کچیر موږ دا په خپل کې ورزیا وکړو چې د تعلیم پارسه کې د الکان و وینجنو یا مثلا د اساس د گزارش پر اساس وایم د جمهوریت د وخت څخه بیا تر اوسه پرې د تعلیم پارسه کې د نړیوالو د فاډیر پروژې ډیر پیسې راغلي مصرف شوی چې تر څو په د افغانستان هر او غایت په هر وخت کې د تا په هغه استونیان کې دی او هغه د دې لپاره امکانات سره حالته پروژې ورسې او د انجنونو الکان د فرد او مکتبونه په هغه علي شپه یا په هغه ځای شپه چې دی وکولای شي د اقل د یو خیمه لاندې او سیاده یو چتر لاندې او درس وایي او فارم په ځکه تعلیم وکړي. ډیر علي حکومت اسفانه په هغه وخت کې هم تر ډېر پرې زیات توجه او نسبه البته د مرکز او بعض ولایت خو یې داوري نه کومه په بعض ولایت کې هغه ولسوالیانی چې وی هغه ځای ته تر ډېره پرې پام ونه سو. خو د سکوت وروسته بدبختانه نه یوازې دا چې پام ونه سو، بلکې د دې تر څنګ د الفانو او انجنو ډېر زیات متضرره شول د تعلیم په عرصه کې. اوس کراسو مثلا د الکانو بسته که چیرې مثلا دې مکتبونو ته هم لاسرسی لري، خو بیا هم په هغه لیر ولسوالیانو کې دوی ته مکتبونه د هغه یو مدرسې د معیار په شکل پاتې شوله چې په مدرسو کې سمه ده چې د دیني زده کړې ترلاسه کېږي، خو متاسفانه هلته ساینسي مضامین نشته، هلته ټکنالوژي ته لاسرسی نشته، هلته مثلا د ساینس لابراتوار نشته چې وکولی شي د هغه ځای څخه دوی په هغه ښه شکل یې استفاده وکړي تر څو دوی وکولی شي ټولو علي زده کړو ته رسیدګي وکړي. په دغه عرصه کې دواړه متضرر شوي دي چې بیا بخصوص د طالبان راتګ وروسته هم انجونې او الکان ډېر زیات.
بله مېرمن کاکړ، په تازه څرګندونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس سنگزی ویل چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز باندې کلکه نیوکه هم کړې ده او د زده کړو سره مخالفت د دې هیواد د بچیانو سره لویه جفا ده. په اړه ستاسو نظر؟
په لومړي سر کې زه وایم چې موږ الحمدلله مسلمانان یو، موږ د هغه مذهب منونکي یو چې د هغه الفاظ په اقرا باندې شروع کیږي. اقرا یعنی په اقرا باندې موږ ایمان لرو چې په هغه کې په صراحت سره خدای جل جلاله فرمایلی دی چې تعلیم پر هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو که چیرې موږ د آیات څخه سرګړونه کوو، دا په دې معنا ده چې موږ د الله د الفاظ څخه سرګړونه کوو، بلکې د تر څنګ تعلیم د یو قوم جوړو بنیاد دی. که ښځې ترقی وکړي، د هغه ټولنه ترقی کوي. چیرې موږ ښځې ته تعلیم څخه محروم کړو، هغه ټولنه ترقی نه شي کولای. که یوه نجلۍ په یو کور کې تعلیم ولري، هغه ټوله کورنۍ اوچت کولای شي. نو د نجونو زده کړې یا هم نجونو څخه باید د سیاسي الو په توګه استفاده ونه کول شي، چې متاسفانه په اوس زمان کې د همدې څخه استفاده کیږي. دا چې مثلا د اسلام پر دی وایي چې د اسلامي قوانین پر اساس یا هم د اسلام پر اساس نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول شي، یا هم دی په ډیره زیات سره وایي چې په دا درې کال کې تقریبا دی وایي چې موږ شرایط برابر وو، موږ د شپږم سن څخه پورته موږ د نجونو لپاره خاص شرایط لرو، او شرایط په برابر کولو سره به موږ نجونو ته د مکتب د تعلیم دروازې خلاصې کړو چې دوی وکولی شي تعلیم وکړي. خو متاسفانه دا درې کال څخه لا هم درې کال شاوخوا تیریږي، خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې هیڅ شرایط برابر نه شول چې په هغه چوکاټ کې دی ووایي چې نجونې اوس کولی شي تعلیم وکړي. دا د اسلام چوکاټ پر اساس دی باید تعلیم وکړي. خو متاسفانه دی هم د دین څخه او هم د شوز څخه د یو سیاسي اصلي په توګه استفاده کوي. چا ته وایي کیږي چې دا په اسلام کې د شوز تعلیم روانه دي. که چېرې په اسلام د شوز تعلیم روانه وای نو د اخفا سره به نه راځي کېدلی. او د دې تر څنګ تعلیم نه یوازې دا چې د انسان د پاره خپل اړین دي، بلکې د هغه د ټولنې د پاره اړین دي چې یو ښځه باید باسواده اوسي. که چیرې زموږ په نن عصر کې ښځو د تعلیم څخه محرومه کوو، په راتلونکي کې چې موږ فکر کوو چې موږ یو ډاکټر ته ضرورت پیدا کوو، په راتلونکي کې موږ یو معلم ته ضرورت پیدا کوو، هغه راتلونکي نرو به موږ د کوم ځای څخه پیدا کړو؟ که چیرې ته نن نجلۍ نه پرېږدې چې د شپږم ټولګي څخه پورته هغه زده کړه وکړي، په راتلونکي کې به دغه هر څه ته سره کم تحمل کوي.
بله، خب خانم کاکر، شما در مورد شرایط مساعد یا مناسبه که طالبان میگن صحبت کردین، به نظر شما یا واقعا مشکل نصاب درسی در نظام تعلیمی زمان جمهوریت باعث تعطیلی و یا ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شده؟ و اگر مشکل در نصاب وجود داشته، به نظر شما چی تغییرات را طالبان ممکن در این نصاب بیارن؟
ګورې دا خبره ما په ډېر زړه سره کړې ده چې دا ټول ته معلوم دره ده چې په جمهوریت کې الحمدلله ټول مسلمانانو په جمهوریت کې هم ټول مزامین چې په مکتبو کې تدریس کېدل دیني مضمون درلودي، دا ټول مزامین چې په مدرسو مکتبو کې تدریس کېدل ټول ارزیابي کېدل. او د دې تر څنګ د جمهوریت په زمانه کې هم کله چې مکتب ته تللې هغه اسلامي حجاب ټول رایتي په مکتب دا تدریس مکتب ته درس کېدل. از په دروازې په دې ته څلور طرفه د ازیت لپاره ولاړ و چې موږ چای دی چاهیر اسلامي جاب راځي کړی دی. خیا خو دا ښه دا په خپل کې موږ وایي چې په خاص شرایط لري چې نو مان خاص دی اتمن د تیر او پات څخه دې ځان خاص شرایط لري د دې خاص شرایط پر اساس خو دا خاص شرایط ته باید
خبرې راځي چې موږ به تر نیمې کال پورې د بندیز د مسلې په تړاو باندې طالبانو ویل چې تر امر رسانی پورې به دا بندیز وخو څه باندې دوه کاله وشول چې تر اوسه په دې اړه هیڅ کومه پالیسي وړاندې کړې نه ده. آیا فکر کوئ چې د نجونو ښوونځي به پرانیستل شي که د وخت ضایع کول یا وژنه ده؟
خب یک جان تشکر از خانم مزلفه کاکر که از پاکستان با ما بودن. یک جان سپاس از حضورتان. قسمی که میبینیم برنامه ما هم در همین جا به پایان میرسه. شب و روزتان بخیر.
دعوت دیوانی خبرونه تربیه خیچار.
من اووازیا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه احمد الله چوال نه نو وضعیت په خبرونه کې ستاسې کوربایم د نومبر په 10 د اقلیمی تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ په دوبی کې یو سرمشري زپیل شوې دغه غونډه به د رواني میاشتې تر 12 نیټې دوام ولري د راپورونو لمخې دغه سرمشري ته د نړۍ له 200 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازي ورغوښتل شوې په دغه غونډه کې افغانستان ته بلنه نه ورکړل شوې موږ په خپل نن نه خبرونه کې په افغانستان کې د اقلیمی ستونزو او دغه ستونزو د حل پر لارو چاره خبره کو خلومړی خبرونه او بیا لمیل مصر په موضوع بحث ته دوام ورکو
ویان سید سلیمان شاه ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان د پولیسو او امنیتی ادارو لخوا د افغان کډوالو په نیولو کې د پام وړ زیاتواله راغله د راپورت تفصیل
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د جمعې په ورځ د دسمبر په اتمه په یو راپورټ کې ویلي چې د یوې میاشتې په موده کې په پاکستان کې شاوخوا 28,000 افغان کډوال نیول سوي دي د دسمبر تر 2 پورې نږدې 28,000 کسان توقيف او نیول سوي دي چې د افغان کډوالو توقيف او نیول د اکتوبر د میاشتې تر پای پورې 8% زیاتوالی شي د جمعې تر ورځې 1,300 افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته شړل سوي دي چې شمیره د تورخم چمن او سپین بولدک لسرحدي لارو خپل هواته ستانه سوي دي د ملګرو ملتونو څو ادارو هم له پاکستان څخه په ډلې ځډول د افغان کډوالو شړلو پریکړه غندلې او دغه هواته څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د استلو پلان دی لغوه کړي په دې کې شاوخوا 6,500 هغه کډوال هم شامل دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنې دورسته پاکستان ته کډه سوي وه شافی سردار امریکا جغ واشنگتن
لبلخوا د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلی چې په پاکستان کې د مشتو افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ او د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم له چارواکو سره خبرې کړې دي ویسټ نن د شنبه په ورځ د لندې پاتل لسمه د ایکسپټولینز شبکې لیکلي چې پاکستان ته د خپل روسي سفر په لړ کې خبري وکړي د طالبان حکومت د امریکا د مالی د وزارت لخوا په دوو لوړپوړو حکومتي چارواکو د بندیزونو لګولو ته په خبرګون کې دغه بندیزونه غندلي او دا اقدام په افغانستان کې د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللی د امریکا د بهرنی چارو وزارت د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې د 15مې کلیزې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت سرپرست محمد خالد حنیفي او د علومو اکیډمۍ رئیس فرید الدین محمود نمونه د متحده ایالاتو د حکومت د بندیزونو پلیس کې شامل کړی دی د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ماخام د لندې په ولسمه په یو بیان کې چې د ایکسپټولینز شبکې خبره کړي د متحده ایالاتو د مالی د وزارت د بندیزونو په اړه ویلي چې د فشارونو اعمال او د بندیزونو لګول د هیڅ کوم ستونزې حل نه لري د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دغو دوو لوړپوړو ارکانو علاوه په چین، ایران او هیټی کې هم په شلو دولتي افرادو باندې په خپل هیوادونو کې د بشري حقوقو نقص په وجه بندیزونه ولګول د طالبانو د حکومت د کرهنې او د اوبو لګولو د وزارت سرپرست عطا الله عمری ویلي چې حکومت با وطن ته راستنیدونکو هغه افغان کډوالو باندې 200,000 بابا کورونه وشي چې خپل کورونه لاسه ورکړي دي لبل خو په افغانستان کې د خزو لپاره د تعلیم او زده کړې لغونه سبا د یکشنبه په ورځ د لندې په 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې په هغه کانفرنس کې د بحث لپاره شامل شوه چې د یو شمیر هیوادونو استازي او د افغانستان د حکومت پخوانی حکومتي ماموران پکې ګډون کوي. کانفرنس د انډونیزیا او د قطر د بهرنی چارو وزارتونو په ګډ کوربتوب جوړیږي. زمون غږ له واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وډ د جمعې په ورځ د لندۍ په 11مه د نوموړي شورا پریکړه لیک چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ په سمدستي توګه دوربند غوښتنه پکې شوې وه ویټو کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرش او عربي هیوادونو په غزه کې د اوربند د نافذولو غوښتنه کړې وه. په پریکړه لیک کې د بې قاعده او شرطه اوربند غوښتنه شوې وه. یو شمیر عربي هیوادونو او د ترکیې د بهرنی چارو وزیرانو متحده ایالات ته د خپل سفر په ترڅ کې د غزې په تړانګه کې د جنگ د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې وه او واشنگتن یې غوښتي وو چې د بشر دوستانه اوربند ملاتړ وکړي. په عین وخت کې د بایدن ادارې له کانګرس نه غوښتي چې د اسرایلو د پاول د میرکاوا پر مختلفو ټانکونو لپاره چې په غزه کې د حماس په خلاف په تعرضي عملیاتو کې ورنه استفاده کیږي 1500 نور مرمۍ منظور کړي. په دغه جنگ کې په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. د جرمني د بهرنی چار وزیر د لندۍ په 11مه اعلان وکړ چې د خپل ایراني سیال امیر حسین عبداللهیان سره د هغو جرمنیانو د سرنوشت د معلومولو په حق خبرې کړې چې په ایران کې بندیان دي. په داسې حال کې چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ډسمبر په 10مه د جمهوری ریاست انتخابات کیږي، څارونکي وایي چې د هغه افریقایي هیواد په زیاترو برخو کې د بیامنیتۍ او د انتخاباتي موادو د کمبود له امله د آزادو او منصفانه انتخاباتو د سرته رسولو په لاره کې غړ خنډونه پراته دي. او د شنبې په ورځ لروم سره څیرمه د ایټالیې د تیولي ښار په یو روغتون کې د اور د لګیدلو په وجه لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمي او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ووم ویل د نومبر میاشتې په 10مه د اقلیمي تغیراتو په اړه په دوبی کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې یو سرمشریزه شروع شوې ده. دغه سرمشریزه به د روان دسمبر میاشتې تر 12مې دوام کوي. در پرونه لمخې دغه سرمشریزه د 200 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازي وربلل شوی، خو افغانستانه کوم استازي نه دی وربلل شوی. داسې ویل کیږي چې په دغه سرمشریزه کې نړیوالې مرستندوی ادارې د افغانستان په استازیتوب باندې خبرې کوي. مونږ په وسنۍ خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې په افغانستان کې دا وخت اقلیمی حالت څه ډول دی، د اقلیم موضوع څومره جدي ده، او په دغه سرمشریزه کې نه ګډون د افغانستان لپاره کومې فایده لرلی شي. زموږ سره په خبرونه کې د اکسپورت پوهنتون کې د اقلیمي چارو کارپو ښاغلی انجینر سید محمد شینواری صاحب میلمه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته بخیر رالی. شنواره صاحب، په ټوله کې د کوپ غونډه چې دا ځلې ورته د کوپ اتیشت وی د کاپ اتیش وته وی، البته دغه د افغانستان لپاره څومره مهمه غونډه ده؟
عموما دا خو د ټولو هیوادونو لپاره ډېره مهمه غونډه ده، هغه که پرمختللي هیوادونه وي او هغه هیوادونه چې هغه ستونزو کې تغیر اقلیم سره د مبارزې ستونزې لري، خو بیا خصوصا د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې تغیر اقلیم کوم اثرات لري هغه په هغو هیوادونو لکه د افغانستان غوندې چې چمتووالی ورته لري، د اقتصادي او د بشري نگرانه هغوی باندې د تغیر اقلیم ډېر زیات اثرات لري. بیا یو بل اصطلاح کارول کېږي چې د لاسن دامیج وایي، چې د تغیر اقلیم نه څوک متضرر شوي دي او تغیر اقلیم د چا په واسطه باندې رامنځته شوی دی. دا هغه پرمختللي هیوادونه چې مثلا په شرق او غرب کې شتون لري لکه چین یا امریکا او فعلا هند پر قطر کې شاملې هغه دا چې دوی کم تولید مخکې کړی دا یا اوس کم تولید کوي په کومه کچه باندې کوي په تغیر اقلیم باندې د دوی اغیزا د نورو هیوادونو لکه افغانستان غوندې ډیره زیاته کمه ده بیا د دې په بدل کې البته دلته خبره ډیره زیاته مهمه ده چې د دغه نتیجه کې کوم مرستې کیږي هغه ته بشري مرستې نه وایي البته د مرستې د کلمه او ځنه استفاده کیږي دا یو قسم ته د زیان او تاوان ورکول دي نو په دې بخش کې بیا اثر د موږ غوندې په هیواد باندې په افغانستان باندې ډیر زیاته او دوی دا حق لري چې له دغو کومکونو نه له دغو غونډو نه زیات مستفید شي نو په دغه اساس باندې د افغانستان په دې کې شتون او له دې نه ګټه پورته کول او د نړیوالو توجه دا ډیره زیاته مهمه ده او اغیزې په افغانستان باندې هغه د نورو هیوادونو زیاتی
مننه انجینر صاحب لکه تاسو ته اشاره وکړه تیر کال دوه کال وړاندې په د کاپ کومه غونډه چې په هغه کې په پاکستان کې دراغلی سیلابونو لامل د پاکستان سره ستاسو په اصطلاح د غدزیان لپاره پیسې شمنه ورسره وشوله فکر کوي چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون کړي وي افغانستان کې هم اقليمي ستونزې او مسایل ډیر دي او په افغانستان کې هم ورته وخت نا وخت سیلابونه راشي د افغانستان سره به مرسته شوي وي دا غړ
بیره شکا بیره شکا دا یو خبر زه بیا دې تکرارو ما چې چون دې موږ ته شي اشتلا دا مرسته باندې دې زیات مختصو یاست دا حق دی افغانستان چې کوم ځان موږ ته رسیدي دا حق ده په چیرته په دې کې افغانستان ته بلنه ورکړل شوی وي او موږ په دې کې اشتراک کړی وي نو موږ دې نه دې زیات مستفید شو هغه په کومه معنا باندې دې دې زیات وجوهات نه واځي دا چې موږ ته شي سیاسي اقتصادي او نور مشکلات درو هغه جغرافیایي اهم لري او څنګه کې دي تاګری اقلیم دا کوم مشکلات چې کوم دي د کی جغرافیایي ستونزې هغه ډیر زیات په نظر کې نیول کیږي نو ستونزې په اړه باندې مثلا افغانستان ارتفاع دی پاکستان او د نورو همسایه هیوادونو نه لوړه په دغه اساس باندې ډیر زیات میکانیزم دي چې په غوږ باندې نه راګیږم چې مثلا سعودي او غاني چې له نورو هیوادونو مثال راځي او هغه موږ اخشالونه یا هوا ککړوي یا دی واوري د رقم څنګه دا تخریبوي هغه په افغانستان باندې زیات ده او په دې باندې نړیوال او کارپوهان په دې باندې ډیر زیات کوي دغه اساس باندې په دې ونده کې چې افغانستان وای نو د دوه ستوندو په اساس په دې باورې ما چې افغانستان سره به
کم دا افغانستان باندې زیات مرخمن شوی. ښه، انجینر صاحب د ډیرو خلکو لپاره پوښتنه ده چې افغانستان ولې نه دی وربلل شوی دی غونډې ته.
دا خو څو اړخ لري، سیاسي اړخ هم لري، تخنیکی اړخ هم لري. خو زه فکر کوم چې زما سم کولای چې د سیاسي اړخ نه پرې باندې زه خبرې وکم. یو شی د دوالو وجوهات نه مخکې زه یو شی وایم
مهرباني
افغانستان تاریخ ته موږ وګورو ل 2009 را په دې خوا باندې تر 2000 پورې بیا په دې تیرو شلو کلو کې هم افغانستان ته دغه سي نړیوالو پلیټ فارمونو کې په نړیوالو پروګرامونو کې اکثره وختونو کې به برخه پاتې شوی ده او دې کې زه فکر نکوم چې د افغانستان کې که هر یو رژیم زه وګورم په دې کې مسول نه غواړم دا د نړیوالو یو بې توجهي کورته وایو یا کا غفلت ورته وایو که هر یو کلمه ورته کارو زه خپل دیو یو متخصص په هیڅ باندې زه دا ورغړم دې کې د نړیوالو البته موږ سره یو مناسب چلن نه ده نو په هغه باندې د خبرې اساس د ماده ده چې نړیوال د مکلفیت لري چې په هر یو میکانیزم باندې افغانستان باید په دغه سي پروګرامونو کې نه یوازې بلکې دوی ته اهمیت هم ورکړي راځو چې هغه تاسو سوال جواب تر تخنیکی پدېګو زه دانه سمویل چې په دې باندې مفصل جواب تاسو ته درکم منتها دا هغه عموما چې کوم جوابونه په شبکو کې اپکی هغه د دې چې د افغانستان اوسنۍ دولت هغه په رسمیت نه پیژندري او په هغه اساس باندې د ګډون نه دی داخل شوی دا او دعوت نه ورکړل شوی. خو بیا زه یو بل شی وایم، په دې باندې کدي څونه تخنیکی اړخ نه کوو غوږیږو کېدای شي دا هم وي چې افغانستان په تخنیکی ډول باندې بشري ډول باندې کېدای شي دا هغه نه لري چې صحیح له خپل ستونزو نه دفاع وکړي، یا مثال د خبرې په دغه غونډه کې په صحیح معنا باندې خپل د هیواد پریزنټیشن کی. خو په دې سره هم زه خپله شخصا په زه وایم موږ تاسې قدمونه لرو په هیواد کې، په هیواد کې دننه او له هیواد نه بیرون، چې هغه په غیر مستقیم توګه باندې د دې برخې په بعضې پروګرامونو کې آنلاین یا په بعضې نورو ریسرچونو کې کار کوي. نو په هغه اساس باندې عموما څومره چې شبکو کې زوینه مې دي په دې سوال باندې ځوابونه هغه دا چې د سیاسي وجه ده. خو کېدای شي د غونډې دغه سیستم کې نور تخنیکي یا بعضې نور لوجستیک یا مثال د خبري سفري مشکلات هم په نظر کې نیسي. خو بیا اول خپلې خبرې ته زر اګرځم، نړیواله ټولنه باید همیشه داسې یو فریم ورک باندې په داسې یو چوکاټ باندې کار وکړي چې افغانستان کې که هر یو نظام وي که هر قسم حالات وي په داسې ستونزو کې لکه د اقلیم بدلون چې دا یو غیر سیاسي یو د عموما د هرې جغرافیې سره دا تړاو لري، په هغې کې نه باید د برخې شي او ځانګړې توجه ورته وشي. په دې کې موږ بعضې مثال نه لرو، خوشبختانه په 2017-18 شاوخوا کې د نړیوال صندوقونه چې تغیر اقلیم سره د مبارزې په برخه کې کار کوي هغوی افغانستان ته تخنیکي پروګرامونه چې هغه د نیپاد اخواري منګو تاسې د محیطي زیستي کمه اداره چې ده نږدې سره بعضې تخنیکي مرستې هم شروع کړې او منګو ته ډېر زیات هغو
انجینر صاحب ډیره زیاته مننه. خو یوه موضوع چې مونږ د اقلیمي چارو د کارپوهان سره پر خبرې کړې دي، هغوی دا هم و چې دغه ډول کانفرنسونو کې ګډون د دوه طرفه خبره ده، هیوادونه مسولیت لري چې هغه کوم ستونزې مشکلات چې لري چې هغه حل کړي تر څو چې هغوی په دغه ډول کانفرنسونو کې برخه واخلي. او داسې هم ویل کېږي چې افغانستان حکومت ته د تعلیم په اړه مشخصا د دې کانفرنس په اړه باندې درې اساینمنټونه یا درې دندې ورسپارل شوې وي چې هغه راپورونه دوی ولیکي او دوی په هغه کې یو راپور لیکلی دوی نه دی لیکلی. نو دا خو شاید چې ملګری ملتونه مثلا دغه رقم مسولیت لري، فکر نه کوي چې اړوند دولتونه هم مسولیت لري چې خپل ځان دغه شانتي کانفرنسونو او پروګرامونو ته برابر کړي.
ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه. البته امام شه کوشش دا چې په داسې اصطلاحات موږ کارو چې په ریښتیا موږ تاسو عام ولسم په دې موضوع کارو باندې پوښتنه
کوي.
خو تاسو ډیر ښه خبرې ته او یو مشخص ټکی ته اشاره وکړه. بالکل د هیوادونو هم دا مسؤلیت ده چې هغوی په دغه ستونزو باندې عملي کار وکړي، ملل متحد او دغو غونډو ته هغه گزارش ورکی، راپور ورکی او په دې بخش برخه کې خپل مسؤلیت هم ادا کړي. دلته یو بخش تر اغرزو هغه ډېر مهم ده، هغه دا چې د دوو پروګرامو اصل چي ده، د دوو پروګرامو اصل دا ده چې مثلا که افغانستان موږ یو بل هیواد سره پرتله کړو چې د تغیر اقلیم اثر په دوه هیوادو باندې یو شی ده، مثلا تاسو د پاکستان مثال ورکړه یا کوم د بنگلاديش مثال ورکړه. بنگلاديش هم له تغیر اقلیم نه ډیر زیاتې هغوی هم ډیر زیاتې ستونزې لري او په هغوی اغیزه هم په بعضې مواردو کې لکه مثلا د بهر سطح لوړوالی ده د موږ نه زیاته ده، موږ نه کوم خاص ستونزې لرو. نو راځو دې موضوع ته. کچیر ته بنگلاديش له افغانستان سره مقایسه کړو، موږ هغه بشري قوه نه لرو. نه یوازې په اوسني وخت کې، څو کاله مخکې هم موږ دې ته چمتو نه وو. د مخکېني پروګرام په سمه اشاره دې ته جی سي اف وایي د هغې له طرفه په 2018 کې پروګرامونه جوړ شول چې افغانستان کې خلق روزی او دې پروګرامونو ته چمتووالی ولري. زه نه د افغانستان اوسني نظام په سیاسي بخش باندې نه راګیږم دا وایي چې نه دفاع کوم نه زه وایم اشاره کوم خو منتها یو شی وایم که بنگلادش سره موږ افغانستان مقایسه کو منګا له وینا په دې راپور لیکلو کې په دې د ریسرچونو کې منګل وی نشاته استو
صحیح
خبرې په ځبلې اشاره کوم چې مثلا د منګل تاسې کار روان دي ما ته فقط یو
و چې انجینر صاحب نورې پوښتنې اپشته ده چې هغه تم بیر ازونو مهرباني
فقط یو ډیر ثاني
صحیح
منګا متخصصین درو له هواد نه بیرون په مختلفو ریسرچونو کار کوي کچیر تا نړیوال کورونا لدین دفاع کی چې افغانستان دا دوه روپونه نه دی لیکلی زه د دې دفاع نه کوم چې ولې نه دی لیکلی زه دا وایم چې ولې د منګا ماهرینو ته دا شی زمينه نه برابرېږي چې هغه کولای شي چې مثال د خبرې په دغه کې برخه واخلي او د افغانستان هغه اولی خبرې په ځراځم کا په حالت کې کا هر سیستم لاندې کار کوي باید دغه پروګرامونه دې برخې نشي نو زه دا فکر کوم چې دا ماته یو معقوله هغه ښکاري
صحیح سایده انجینر صاحب کرا شو په خپل د اقلیم موضوع ته په افغانستان کې دغه د اقلیم ستونزه څومره جدي ده
تخنیکی اړخنه په دې باندې وږي وو ډیره زیاته جدي ده چې ته په لګه قامو باندې رڼا واچو
مهرباني
مختلفي اداري چې هغه هر کال مطالعات تر سره کوي او ارقام راټولوي د عامه په اساس باندې وای چې کوم هیواد ډیر زیات متضرر کیږي کوم هیواد ډیر زیات متضرر ده نو په تیر څو کلو کې افغانستان کله په تنظیم شپږم ووم اتم نمبر باندې راغلی چې په دنیا کې دا دومره زیات متضرر کیږي
ښه
په دې باندې بحث کوو په کوم موارد کې اول خدای د څنګه مامک کې اشاره وکړه چې په گاونډي هیوادو پر تر باندې افغانستان پر لوړ اتفاق قرار لري
صحیح
منګو تاسو یخچالو نه لرو منګو تاسو واو لرو دا کم د تودوخه درجه چې په دنیا کې زیاتېږي دا په یخچالونو باندې په واورو باندې او په لوړ ارتفاع باندې اثرات له نورو جغرافي سره په پر تر باندې ډېر زیات دي په موږ اساس باندې په اوسنوي وختونو کې چې کوم مطالعات په افغانستان کې تر سره شوی دي ټول مطالعات په دې باندې موافق دي چې یخچالونه ورس کلیږي او کم شي دي نو د دې اثرات بیا په اولس باندې په عملی میدان باندې شری هغه دا چې موږ تاسو چې کوم ورځو سیمو کې سیلابونه لرو سیلابونه زیاتېږي لو وخت نه مخکې وشته کیږي یو وچکاری کوم د تاسو خو یو څنډا د یخچالونو سیستم او د واورې سیستم د شیدا چې دا ورورو وبکیږي او موږ تاسو ته د زراعت ته یا د څلو مو ته چې هغه د ځمکې لاندې وبدي هغه وخت باندې دوامدار توګه باندې وګور کوي کله چې واورې او یخچالونو لو وخت نه مخکې ویل شي نو موږ او تاسو د غلط دی وو کوم خسره مواجه کیږو موږ تاسو په افغانستان کې د دې ستونزې د طرفه ستونزې ده زیات سیلابونه او شدید وشکالي
ښا انجینر صاحب ستاسو په اند افغانستان په یوازې ځان کول شي چې دغه د اقلیمي ستونزو د لپاره یو حل لاره پیدا کړي
دا پښتنه هوري چاله ده په دې چې مخکې دینه به موږ وایو چې کم هیوادونه کولای شي چې تغییر اقلیم ته جواب ورکړي تغییر اقلیم سره مبارزه وکړي کم هیوادونه کولای شي پهلن په نړۍ کې داسې هیواد نشته چې هغه په هر ډول کې په هر ډول باندې په هر بخش کې د تغییر اقلیم بدلون سره یوازې مبارزه وکړي دلته یوازې موږ اقتصاد ته راځو بعض هیوادونه دي چې هغه ډېر قوي اقتصاد لري خو هغه له نورو هیوادونو دي تحقیق او ریسرچ په بخش کې کومک اخلي بعض هیوادونه دي په ریسرچ کې مخکې دي هغه خپل نورو نه مثال خبرې د پراغې کومک اخلي په اقتصادي توګه باندې نو ایتاشي جواب سوال ته جواب درکمه غواړم چې په هیڅ معنا نشي کولای ملي اقتصادي او د ملي اقتصادي نارخنه او نه تخصیصی
هستند. انجینر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د اقلیم تغییر د یو لوی ستونزه ده او هیوادونه په یو ځان نشي کولی چې دغه ستونزې ته حل لاره پیدا کړي. په مشخصه توګه افغانستان چې هلته ظرفیت یوه موضوع ده او سیاسي مسایل هم شته او اقتصادي هم شته دی، که تاسو وړاندیزونه ورکړئ د افغانستان اوسني واکمنو ته چې د اقلیم ستونزې څه ډول حل کړي، واکمنو ته به ستاسو وړاندیزونه څه وي په دې اړه؟
وړاندیزونه خو دا دي چې تر ټولو مهمه خبره اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره خوشبختانه به ووایو چې په دې کې نړیوال صحیح ده. بعضې مشکلات موږ تاسې لرو، مثلا غونډې ته د نګر د غونډې ته نه بلل دا یو ستونزه ده. ډېرې زیاتې ادارې دي چې په تغیر اقلیم سره مبارزه کې کار کوي. پیشنهادونه به دایي چې تر ټولو اول تمرکز په دې وسي، څنګه چې تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه، مثلا د راپور لیکل نه لیکل دا په رښتیا معنا یو ډېره مهمه ستونزه ده. تر څو پورې چې موږ افغانستان نه ارقام ورنکو، افغانستان په کچه باندې موږ مطالعات نه لرو، نړیوال د دې موضوعګانو نه خبر نکو، موږ نشو کولای چې توجه جلب کړو. او د دې لپاره مهمه دا نه ده چې موږ تاسو په ډېر یو لوړ سطح باندې مطالعات تر سره کړو. ډېرې وړې موضوعګان موږ شروع کولای شو، مثلا د دې قانونو سره مرکې دی، غوي مشکلات اوریدل دی، غوي د تجربو نه ګټه اخیستل او پوښتنې کول چې څومره دا ستونزه زیاته شوې ده، د اوبو کموالی یا د مثال خبره د تودوخې درجه او بعضې نور شیانو باندې وغږېږي، نو دا د نړیوالو هغه توجه راجلب کولی شي. بل موضوع به دی چې په هېواد کې دننه په عامه پوهاوي باندې کار وشي، چې موږ تاسو ولسونه ذهنم دې ته آمدوي چې هغه د خپل زراعت د صحت په بخش کې بعض نورو بخشونو کې چې د نړیوالو تحقیقونو په اساس باندې هغوی سره په دې کار وشي او هغوی دې ته چمتو شي. او درېیمه مهمه خبره چې لشي ما خریدې د وخت له وجې نه، هغه دا ده چې د ادارو تر منځه یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې دې موضوعګانو ته په ګډه توګه باندې آئنده دې غونډو ته داسې یو پروګرام ولري چې باید د دعوت نه پاتې نه شي، هیر نه شي. مثلا تاسو راپورونه د اشاره په ځای هغه خبره تکرارو، باید چې موږ او تاسو کوم مسولیت ته په هیواد کې هغه موږ او تاسو هغه کمپانی ورته وایو، که هغه ورته وایو هغه مخکې موږ حواله کو او د حقایق
په اساس باندې
نړیوال سره
خبرو کوو. مننه انجینر صاحب. اقلیمی ستونزې او اقلیمی مسائل چې دی په دې کې ولس هم رول لري، ولس ته بس تاسو وړاندې سوي تر څو د اقلیمی بدبختیو او ناورینونو مخه ونیول شي.
ولس خو موږ تاسو اسلامي هیواد یاستو، اسلامي ارزښتونه موږ تاسو ته ټولو مهم دي. مهمه خبره چې موږ تاسو خپل ولس باید سره اسلامي عقاید موږ تاسو کوم لرو، د هغه پرانا کې باید موږ حقایقو نظام خبر کړو. مثلا موسمونه ولې بدلیږي، یا مثال د خبرې په زراعت باندې، زراعت ولې مثال د خبرې ورځ تر بله مشکلاتو سره مخ کیږي، باید موږ تاسو پروګرامونو ته مثلا داوس موږ تاسو په دې پروګرام خبر کوو، دې پروګرامونو ته غوږونی شي، موږ تاسو محققینو ته غوږونی شي، ادارو ته غوږونی شي، نړیوالو پروګرامونو نه ځان خبر کی او په دې باندې ځان باید پوه کی، او په دې باندې نه یوازې دا چې ځان پوه کی، په امو باندې بیا عمل وکړي چې دا صحیح ده. نظام خدای پاک چلی، حاچی دی خدای پاک پلاس کی دی، منتحا خدای پاک دا سیستم پا دی ترکیب آنی چلی، کلا باران زیاد کی کلا کم کی، نو دا یوازی دانا چی مثلا منگا ایلونگا خیر بلکا با البتا یو توکا را زیاد شیر ازی کلا چی یو اسکون زی سر منگ مخصو مثلا سیلاب داسی یا خوشحالی داسی وای خدای لطرف دی دیکی هیچ شک نست سی دی خدای لطرف دی. خو خدای پاک دا ولی کی مثلا خدای پاک کولی سی سی دا و بپور دا بوزی ولی پور تا نبی خدا دی دنیا و سود سی کم دی جغرافیای وصول چې کوم دی دغه د خدای پاک طرفه دی. په دې باندې موږ او تاسو اختلاف نه لرو، خو موږ ته دې ترازو چې کله باران ډیری موږ مثال د خبرې هغه کښ کړو چې هغه زیات بواړي، چې کله باران کم شي موږ هغه کښ کړو چې هغه کمی بواړي. دا خو ډیر هغه خبره ده،
ډیر زیات
نو اولس باید په دغه شیانو باندې
ډیره زیاته مننه انجینر صاحب. سید محمد شینوار په اکسپورت پوهنتون کې د اقلیمي چارو کارپوه، تاسو نه ډیره مننه کوو چې تاسو خپل معلومات زموږ د اوریدونکو سره شریک کړل. ښه وختونه ولرئ.
ډیر مننه
دا ورېدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره په خبرونه کې خېچاره.